یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرق لست. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شوراوی
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګانی ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا چیرته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلي جګړې ته به ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واورې.
په جګړې ځپلې روزګان کې اختریزي میلې او درې ورځنۍ ډزبان.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونو ته نن زور ورکړی او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفایر سره د مخکې تر دې چې مطالبه ته ورسو د اختر مبارکي درته وړاندې کوم او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. د هم د خبرونو سرټکی، د حکومت او طالبانو ترمنځ درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی او اسرائیل نن د غزه پر تړانګه هوایي حملو ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر درېمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند درېمه ورځ ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه وو او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوو ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوی افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شوراویان فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلې دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناسبه لاختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیت قومندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې خوانځای تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د خوانځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلې. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلو نن پر غزه وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزه بمباری وکړې او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزه په شمال کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ په دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره د مظاهرتیانو د اخوډب پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمۍ او ټپيان شوې دي. د فلسطین روغتیاي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبه راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرایلو لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستي توکمپالی یو 50 مسلمانان په جماعتونو کې وژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغه وژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګاند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایی بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولي خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایی پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین CCTV تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبات د کیناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایی بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات د سیارې ته ور ښکته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورزود. خبرونه لمړنی مطلب ته د ملي مصالحي علي شورا وای چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدونکې دی نه د جګړې لاله. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې لختر ورسته د سول خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرکزی پلاوی پوره چمتواله لري. دا په داسال کې چې 13 ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سول مرکزی پلاوی څځان وروسته سره کتلې دي او ټینګار سوی چې دغه ناسبه لختر وروسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کار شدی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا په دوحه کې د سولې مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو بیا پیل کوي. د هیواد روانه کښاله د خبرو لارې حل کیدونکي د نه د جګړې لارې. د دې شورا وایان فریدین فوزین نن ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتواله لري. هغه وایي
افغانستان د کښالې د حل لپاره وزنی حل لري د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ بيسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده. تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
دا په داسې حال کې چې په دوحه کې تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکزیانو له کانګرس ته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې د اختر وروسته به خبرې ګړندې کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرې د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت ویان د ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او وروسته وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوچني اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلېدو ټینګار وشو. د جګړې وزنۍ د حل لارې د خبرو اترو لارې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي په پوره باور او اراده سره د دغو خبرو د بیا پیلېدو پر سر ټینګار کوي ترڅو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د سولې په لوخانی خبري داس محل د پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو پر ورګنو اوربان نن شپه دولس بجې پای ته رسیدي. بلابل افغان چارواکو عامو کسانو له اوربند دوام غوښتنه کړې خو طالبان وی دوربند دوام ته هیڅ ډول خوب نه لري. د دې ډلې ویان چې دیولا مجاهد ازادي لري ته ویلي چې دوامدار اوربند حق محال امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او خوک رامنځته شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې چاودنې لږ تر لږه 23 تنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی چاودنه وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پېښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي مېمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 100 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم زما همکار وو چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ساده رادیو غرمنی خبری خبرونه وری ورزو روزګان ته چیرې چې ځوانان د بهرنۍ ځواکونو وټلو خپل راتلون کې تاندیشمن کړی دي. په دې ولایت کې یو شمیر ځوانان له امریکا او نورو بهرنۍ ځواکونو څخه غوړي چې باید له افغانستان څخه مسؤلانه ووزي. دوی وایي ویره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو وروسته په کورنۍ جګړو کې شکل نسی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
ل افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ لپاره یدو سره د تاریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندیشمن کړي دي. دی وای د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچيري د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سوله ټینګ نسی د هر څه به لاسه ووزي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټلو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس شوی دی. دی وایي ویر لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغ نسی.
مش دوم رنج شمنه چې آیا مش بده پونتون اسناد واخ کبینه واخ پونتون ته ورزو خو رقم متعالی چې مش کولې هغه رقم زکړې چې مش کولې پونتون ته میامد غانی ولې اوس پهغه اندازې باندې مثلا مش پونتون ته مدګینې سونه امکانات دغه تیر سیمستر کې چې زما صدیمې ډیرک شته سو د بخوا په پرتل باندې هغه په دې خطر باندې دغه جنگونه مثلا دغه مشکلات او دغه شرایط ته پکتو زمش زړه نه غوښته چې مثلا مش زکړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړی نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون ماسلین نه دي چاندیش مندي بلکې د دې ولایت یو شمیر نور ځوانان هم ورتاندیش نه لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکی دی. د ازادي راډیو تویل چې د لیسانس تر کچې په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړی وکړي او هیله دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خوای کله چې د اوسنۍ جګړو ته ګوري نو ناهیلې کیږي. د لنډیوالي ټولنې غواړي چې افغانستان څخه دی د سرتیرو د سلو په صورت کې دی د شکل غاړو ترمنځ د سولې هڅې وکړي.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر تور ګرځو هغه کور په کور کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وزي. کوزي دی باید په داسې ډول وزي چې مسولانه وزي دی ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړی دی یا مثلا کوم سپکار دی د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېنی همغږي کې او دی بیا ورسته وزي.
پاورزګان کې د غزوانان پر داسې محل د خپل راتلونکو پاډاندیشمن دي چې پاورستوي کې د افغانستان پر ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو کومندانانو د راپورته کېدو راپورونه خبره سوي دي. خو د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکو یو ځوان نثار احمد بیا د بهرنیانو په وټلو اندیشمن نه دي خو اندیشنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د پوینا په یو خپل نه دي. هغه وای افغانستان ته سول راوستل د افغانانو کار دي.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلا پر غټو چوکیو باندې دي او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغه باید په ګډه سره کښینی هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغه باید پر یو میز کښینی او د صلح ژغ پورته کې
په ټوله کې د ځوانان د جګړې لشکلو خو څخه غوښتنه کوي چې له شخصي ګټو دي تیر سي ملي او د خلکو ګټې دي په پام کې ونسي او په یوه داسې سوله دي سره سلا سي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هغه دمخه به یو نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لورته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیاي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایی بریدونو لکبله لکتر لګه دولستنه وجل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې یو لستنه وجل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورزونکو ګولۍ او ټپيان شوی دي. د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 وژل شوي چې 22 ماشومان او 120 مېرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپشوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي ویشتل شوي، خو دا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوې چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوې دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات تلابیب ته رسېدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنګټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری سات ل ازادي رادیو. د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې او پکې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبه پر ورځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام دره چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي، تیره چهارشنبه د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوختي او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي رادیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوو کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او 15 ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په سر کې واکمن دي، دلته باید لاس پکار شي د موضوع لپاره حل لاره پیدا کی.
د نورګرام زئی چارواکي هم منی چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیل سیمو ورلیګلی او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نیت الرحمن ازادي راډیو ته ویل
پرون تقریبا موږ شپږ سو کسه د قشګر درې نم د داخل ته ولېګ او دوه سو کسه د ودو درې نه داخل ته ولېګل. اوس ان شاء الله جنگ لګونه کنټرول دی، دوه کسه مړ دي، یو جانیم نه بل دی بل جانیم نه زخمیانو دی. جملی څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي، او پنځه زنانا د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوو کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپین شوي دي، او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتی دي، او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت د دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډیر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور کړی دی، او د کندوز ښار یو روزنتون ته ورغلی دی. د دې وورو
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا هینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلونه زده کوونکی سارا وایي
نو سارا زه مکتب زمیر ماده ته داس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګه نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګه صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي سوي استو، بس صلح طالبانو دولت بس صلح وکړي، بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه له لاسه ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی دی، انسان خپل پلار مور له لاسه ورکوي، جنگ دا شی دی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی لا اتو کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي، او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالی لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې یو سل سرویخ انجونې او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندوز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړې ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنۍ اوربند څخه په استفادې اخترېزې میلې راایستلې دي. دغو میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړې ځپلې روزګان کې اخترېزې میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترینکوټ شار کې اخترېزې میلې دي چې دغه جګړې ځپلې شار بڼه ورته بدله کړې ده. دغه شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه شار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ شار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا د ترینکوټ شار منار څلورلارې دی چې سلګونه ځوانان په هګیو جنگولو بوخت دي. دا د ترینکوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼه اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بیا په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درګرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ دي هغه خپل پښو را جماتو. زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص ونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندو کافی نه دي. زموږ دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه او د طالبانو سه، دوهم د حکومت سه، چې اوربند د دایمن دپاره وچې خلک وسا چې د جګړې ماینونه دغه ورک شي، ورورژنه بنده.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند څه وي او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیاتې دي وروره، خو ماته د کیک درک نه معلومېږي. کورنۍ زیاتې دي، حالت هم د غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړي او اوربند یې نقص کړي دي. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری